سلامونه د افغانستان په وخت نه بجو شه او احمد زیم تاسو ته د رادیو اوري مخکې تر دې چې د خبرونه مطالبه تلل شو خبرونه لسومشتو وروسته د لمړي ځل لپاره د کابل خر په دشت برچی سیمه کې شمیر انجونو او میرمنو لاریون وکړ. دغه انجونو او ښځو چې شمیر یې تر لسو تنو رسیده د خپل حقونو غوښتنه وکړه او له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د طالبان واکمني وغندي. لاریون کوونکو د تعلیم، کار او ازادۍ شعارونه هم ورکول. دغه لاریون د افغان ښځو د تاریخ بدلون خوځښت لخوا پیل شوی و. رقیه سعید چې د دې خوځښت مسؤوله ده وایي له دې ویرې چې دغه لاریون به د طالبانو لخوا سره مخ شي، لاریون کوونکي میرمنې اړې شوې چې له نیم ساعت وروسته یې پای ته ورسوي. د طالبانو لخوا د ښځو نجونو د اعتراضونو له ځپلو وروسته واک ته د دوی د راتګ په پیل کې په تړلو ځایونو کې ډیری لاریونونه ترسره کیږي. طالبانو واک ته له رستنېدو وروسته په افغانستان کې د ښځو نجونو پر وړاندې یو لړ سخت بندیزونه ولګول چې پکې تر شپږم ټولګي پورې پر زده کړو بندیز او په ډیری دولتي او غیر دولتي ادارو کې خزه پر کار کولو بندیز ولګوه. همدارنګه په دې وروستۍ کې د طالبانو د مشر لخوا د امر بالمعروف قانون تصویب ویلان شو چې په ترڅ کې پر خزه زیات بندیزونه ولګول شول. د امریکا د ولسمشری مرستیالی او د ولسمشری لپاره کاندید کاملا هاریس له جمهوری پالو پر کاندید پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ له طالبانو سره د دوه د موافقې لقبل انتقاد وکړ او هغه وته ټولو کمزوري موافقه وبلله. مېرمن هاریس بیګل ترامپ سره په لمړنۍ تلویزیونی مناظره کې برخه واخیسته او دوړ دی بل پر پالیسي سختی نیوکه وکړه. مېرمن هاریس ویل چې د ترامپ اداري هغه مهال د دې په خبره لوی تروریستي ډلې طالبانو سره مستقیمه خبرې پیل کړې چې په پایله کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتلو ته زمينه برابره شوه. طالبان او متحده ایالاتونو ترمنځ موافقه د 2020 کال د فبروري په 9مه لاسلیک شو. میرمن هاریس هم درنګ پر ټرمپ لدی کبل هم سخت انتقاد وکړ چې د طالبانو بشرانی کمپ په دیویټ ته وربللی و چې د هغه په خبره هغه په دې کار سره د امریکا د ډیپلوماسي اهمیت درنوي نه کړ. خو ترامپ د هاریس انتقادونه رد کړل او د بایدن د ادارې له خوا افغانستان څخه په ګډوډۍ کې د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر یې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو شرمونکې شیبه یاد کړه. نن پر امریکا د 2020 کال د سپتمبر دی ولسمه تروریسي بریدونو د رويشته مکلیزه دی ولر مراسم په ترڅ کې نمازل کیږي. په مراسم کې چنن سار په نیویورک کې د سوداګری د نړیدلو دوه لوړ پوړ ودانې په ځای کې جوړ شوی وو. د امریکا ولسمشر جو بایدن او مرستیالی کاملا هاریس او نورو چارواکو مشرانو من جمله د ولسمشری د انتخاباتو لپاره د جمهوری پالو کاندید په خواني ولسمشر ډونالد ترامپ هم ګډون کړای وو. د عراق امنیتي چارواکي وایي تیر شپه د بغداد هوایي ډګر ته نږدې هغه سیمه په 14 کې په نخښه شوې ده چې د امریکایي ځواکونو پوځي اډه پکې ده. د پیښې عراق ته د ایران د ولسمشر مسعود پزشکیان د سفر په درشل کې شوې ده. د عراق امنیتي ځواکونو رسنیز دفتر پی وی بین کې ویلي دي چې د 14 د شپې په شاخو ولس بجو کې د هوایي ډګر په هغه ساحه کې واوریدل شو چې د امریکا په مشرۍ د نړیوال اطراف سلاکران کار ترې اخلي. بیان ځتوي چې عراق امنیتي ځواکونو ونه شو کړل چې د دې 14 څرنګوالي معلوم کړو. هيسيوي ډلې هم د هغه مسؤلیت نه دی منل. د دې 14 تلفات پر سم د استعمالات نشته او امریکایي چارواکو هم تبصره نه ده پرې کړې. په عراق کې د ایران پلوي وسلواله تیری ولسمشر رئیس بیا بیا د امریکایي ځواکونو پر اډو حمله کوي. امریکا ولسمشر جو بایدن وایي متحده ایالات ته کوي چې د اوکران له خوا د روسیې پر ضد پروانه جګړه کې د اوږده واټن وشتونکو وسلو پر کارولو بندیز پای ته ورسوي. هغلی بایدن پرون د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا متحده ایالات به دا بدلون ومني کنه په ځواب کې ویل چې د ده حکومت دا هڅې پیل کړي دي. متحده ایالات له دې مخکې په دې برخه کې چې اوکراین ته په روسیه کې دننه په امریکایي وسلو د حملو اجازه ورکړي کنه زړه نظر وځکه دا اندېښنې چې جګړه به لا پراخه شي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي تیرونی له لویدیځو ودونو غوښتل چې د بندیز پای ته ورسوي. بیاغه په جرمنی کې یو غونډه کې د لویدیځو ودونو دفاعي چارواکو ته ویل چې دوی باید د روسي ځواکونو پر ضد په مبارزه کې د اوکران ورته به محدود نه کړي. په غونډه کې د امریکا دفاع وزیر لیویډ ایسن ویل چې د دې بندیز لری کېدل به د جګړې لوری بدل کړي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. د سپتمبر یو لسم د افغانستان خلکو لپاره څه پایله درلوده؟ بلې، په دې اړه به وړاندې په خبرونه کې تاسو هم واورئ چې نور جزئیات شته. تر څنګ د دینی مدرسو تر څنګ د عصري علومو زده کړو ته د زده کوونکو د لاسرسي غوښتنې.
زه یو زده کوونکو په حیث چې دومره مدرسې جوړ شوې او زه په کور ناست یم، ډېر خفه یم. زموږ باید عصري علومو ته لاسرسی ولرو.
له نورو ولایتونو د کندهار شیریا خوړلو ته د مینهوالو زیاتېدل.
دا عشر یو ته زدا اته کال کې راځندر مخم د تخورو وس بارسي یادته
نن د سپتمبر 11 د نیویارک په نړیوال سوداګریزو مرکزونو او د امریکا پر دفاع وزارت د القاعده د بریډ رښتما کلی زده ته 2000 کال میلادي پر مهال د بریډونو په امریکا کې د شاوخوا 3000 کسانو د وجلو لامل شول. د مغه کال په اکتوبر میاش کې امریکا په افغانستان کې د القاعده د پټنځینو د لمنځوړلو په موخه حمله وکړه او د طالبانو 15 کلنه واکمنۍ نسکور کړه. یشمیر افغانان وايي په افغانستان کې د طالبانو د لمړۍ دورې واکمنۍ تر څو خطرونه په ژوند کې مثبت بيخه تجربه رامنځته شوه. خو د چارو ځینو پوهان وايي چې د سپتمبر 11 میلادي افغانستان د فرصتونو د ترلاسه کولو تر څنګ زیاتو زیانونو سره هم مخ شو. نور حال د فیروزه عزیزی پر راپور کې
په 2001 میلادي کال کې د سپتمبر 11 له حمله چې په امریکا کې د شاوخوا 3000 ملکیانو د وزن کېدو لامل شو تر 20 کال اوړي. هغه حمله چې د امریکا تاریخ یې بدل کړ. پدې حمله کې د څلورو تختول سویو الوتکو په وسیله د نیویارک په مرکز د نړیوالو سوداګریزو دوه برجونو او په واشنگټن کې د امریکا د دفاع وزارت پینټاګون ودانی هدف وګرځول سول او یو بل الوتکه له حمله مخکې په پنسلوانیا کې رانسکور سو. په دې برید کې ټولې سورلې او د امریکا متحده ایالاتو زرګونه اوسیدونکو په دغه ودانیو کې ووزل سول. په دې برید کې د القاعده شبکې 19 غړي ښکیل و چې 15 لستانه د سعودي عربستان اوسیدونکو و. امریکا د دې برید پړه القاعده ترهګر ډله وبلله او هغه مهال د دې ډلې مشر اسامه بن لادن د طالبانو د هغه مهال حکومت په ملاتړ په افغانستان کې اوسیده. امریکا ته د بن لادن د سپارلو پاړه د طالبانو مخالفت د دې لامل سوچې د امریکا د هغه مهال ولسمشر جورج دبليو بوش د نړیوالې ټولنې په ملاتړ په افغانستان کې د طالبانو پر ضد پراخه حمله طرح کړي. امریکا د 2021 کال په اکتوبر کې په افغانستان کې د القاعده شبکې د پټنځایونو د لمنځوړلو په هدف بریدونه پیل کړل او د دغه بریدونو له پایله دوه میاشتې وروسته د طالبانو 15 کلنه واکمنۍ پای ته ورسوله. هغه مهال جورج دبليو بوش وویل
The United States military has begun strikes against the Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan.
زموږ د ځواکونو په هڅو د متحدینو او افغانانو په همکارۍ د طالبانو رژیم پای ته رسیدلې.
هغه مهال د طالبانو د واکمنۍ له سقوط او د امریکایانو او متحدینو له بریا وروسته د افغانستان په تاریخ کې نوې پاڼه پرانستل شوه او دغه هیواد ته د نړیوالو پام ور وګرځید. د انتخاباتو تر سره کول د اساسي قانون تدوین د ټولو په ځنګړي توګه خزو ته د خوانیزو او کاري فرصتونو رامست کېدل د غدوه ولسیزو تر ټولو مهم لاسترولنې بلل کېدی. د دې حمله پاړه افغانانو له ازادي رادیو سره بیلابل نظرونه شریک کړل. د کابل ښار اوسیدونکو نجيبه وایي چې دا حمله د دې لامل سوچې امریکا هغه مهال د طالبانو واکمنۍ ختم کړي او هغه انجونې چې د طالبانو په تیر 15 کلنه واکمنۍ کې لزده کړو پاتې وي زده کړو ته لاسرسي ومومي. په دې
وخت روشن کړم گفتن کې مرجای نیویارک توسط القاعده زده شده و
کله چې می رادیو ولګوله پکې وویل چې د نیویارک برجونه یې وهلي. ډیر جالب و، ډیر اوږد پاتې نشول او په افغانستان کې ډیر بدلونونه راغلل. موږ همغه مهال هیڅ تمه نه درلوده څو نجونې ښوونځیو ته ولاړې. خلک هم ژوند ته هیله من شول ځکه هغه نه مخکې نجونې ښوونځیو ته نه تلې خو اوس تر شلو کلونو وروسته هر څه د تیر په شان شوي دي.
د غزنی ولایت اوسیدونکي عصمت الله امینی ازادي راډیو ته وویل چې تیر شل کاله د افغانستان خلکو لپاره یو نوې پیلامه وه.
مردم برای اولین بار پای صندوقای رای رفتن. یک شروع جدیدی برای
خلق د لومړي ځل لپاره رای ورکولو ته لاړل. د افغانستان لپاره یو تازه پایلو. خونځي خونیز مرکزونه یا د باسواده خلک د همدي فرصتونو پایلې دي چې په تیرو شلو کلونو کې د یو نوي حکومت په جوړېدو افغانستان ترلاسه کړی وو.
دا په داسې حال کې ده چې د سپتمبر د 11 له حملې دوه ورځې مخکې د مقاومت رهبر احمد شاه مسعود چې د طالبانو تر ټولو سرسخت مخالف و په پنجشیر ولایت کې د القاعده شبکې په انتحاري کې ووزل سه. خو پر افغانستان د امریکا پوځي حمله چې د طالبانو او القاعده شبکې د سقوط لامل سوه داسې جګړه پیل کړه چې د 2021 کال د اګست میاشتې تر پایه چې له دغه هیواد وروستی امریکایي سرتیری ووت دا دوام کړی و. لغه مخ کې اسامه بن لادن په 2011 کال کې د باراک اوباما د ولسمشری پر مهال په پاکستان کې د امریکایي ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې ووژل شو. افغان سیاسي او پوځي شنونکي وایي چې د سپتمبر د 11 حمله امریکا په افغانستان کې په بې پایا جګړه کې ښکېل کړه. د پوځي چارو پوه اسدالله ندیم ازادي راډیو ته وویل چې له دې حمله وروسته د امریکا پریکړو په افغانستان کې د نظام بدلون ته فرصتونه رامنځته کړي وو، خو په خبره یې افغانانو له هغه شته و فرصتونو مناسبه ګټه و نه اخیستلی سوه.
سبب یک تحول بسیار بزرگ شد که حکومتی در اون وقت توسط طریق طالبانی داره می شد.
په افغانستان کې د ډیرو بدلونونو لامل شول. ها حکومت چې د طالبانو د تحریک لخوا اداره کېده و پرځول شو. ناټو او متحد ځواکونه راغلل، جمهوری حکومت جوړ شو او اساسي قانون تصویب شو. افغانی ټولنه کې ډیر بدلونونه راغلل، خو افغانانو له دې فرصت سمه ګټه و نه اخیستلی شوه.
د سیاسي چارو پوه محمد اسحاق اتمر وایي چې دا حمله د افغانستان او امریکا په تاریخ کې و تور ورځ ده، ځکه په خبره افغانستان په تیرو شلکلونو جګړو کې ښکېل کړ چې له درنو مرګزوبلو او ویجاړیو پرته یې نور هیڅ پایله نه درلوده.
د امریکا د ناټو د شلکلن حضور په موده په افغانستان کې په سلهاو زره کسان وژل شو، بندیان شول، معیوبه شول او افغانستان په کنډواله بدل شو. افغانستان کې د امریکا د شتون په موده کې
دا په داسې حال کې ده چې په تیرو شلو کلونو کې افغانستان د ناټو په ملاتړ ډیری لوړې ژورې تیرې کړې. یو لوري ته جمهوري حکومت او رامنځته سوي فرصتونه یې وو، او بل لوري ته بیا د جمهوري حکومت د ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړو او نښتو له امله د ملکیانو مرکزوب لیوي. له دغو لوړو ژورو وروسته د 2020 کال د فبروري په 9 د قطر پلازمینه دوحه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ هوکړه لیک لاسلیک سو. د دغې هوکړې له مخې د افغانستان راتلونکی باید د طالبانو د تیر جمهوري حکومت د پلاوي ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو په ترڅ کې تعین سوی وای. خو په دې اړه خبرو اترو نه یوازې دا چې پایله ورنه کړه، بلکې جګړه لا زوره ورسوه او بالاخره طالبانو د 2021 کال د اګست په 15 د افغانستان واک ترلاسه کړ. ځینو امریکایي پوځي او ملکي چارواکو د دوحې تړون عملیاتي میکانیزم او تیروتنه بللې او ویلي دي چې په افغانستان کې د تیر جمهوري حکومت د پرځېدو لامل ګرځېدلی دی. د امریکا د ولسمشر جو بایډن ادارې ویلي چې دا تړون د امریکا د هغه مهال ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر مهال لاسلیک سوی او د ده اداره له یوې ترسره سوې معاملې سره مخ و. خو ډونالډ ترمپ تل له خپلې دې پرېکړې د دفاع په ترڅ کې ویلي چې له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو وتلو بهیر په بې نظمه توګه ترسره سوی دی. د ډیریو ښځو په باور او د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې له دې هوکړې وروسته د افغانستان شل کلنې لاسته راوړنې له منځه ولاړې، او ادعاوې کېږي چې په افغانستان کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره په تیرو 3 کې بشري حقونه او اقتصادي وضعیت لا کړکېچن سوی دی.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
نن په افغانستان کې د ټاپي پروژې ملي چارې په رسمي ډول پیل شوې. د دې پروژې د پیل رسمي مراسم د ترکمنستان په سلیم چشمی ماری سیمه کې جوړ شو، او همدارس په هرات ولایت کې هم یو لړ مراسم ترسره شول. په ترکمنستان کې په جوړ شوي مراسم کې د طالبان د رئیس الوزرا په مشرۍ ولوړ پوری دولتي پلاوي او ترکمنستاني چارواکو برخه اخیستې وه. د اقتصادي چارو شمېر کارپوه هم وایي ټاپي پروژه د افغانستان د اقتصادي ودې، کارموندنې او اقلیم په برخه کې ډېرې ګټې لري. نور جزئیات د سنا کاکړه په راپور کې.
د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ټاپي او یو شمېر نورو پراختیایي پروژو عملي چارې نن د دواړو لورو د لوړ پوړو چارواکو په ګډون د یو لړ مراسمو په ترڅ کې پرانیستل شوې. د ټاپي پروژې د عملي چارو د پرانیستې په موخه په هرات ولایت کې هم مراسم جوړ شوي وو، چې د طالبانو حکومت رئیس الوزرا ملا حسن اخوند د یو پلاوي په مشرۍ لومړی هرات او بیا ترکمنستان ته ولاړ. د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت له همدې امله نن چهارشنبه په هرات کې عمومي رخصتي اعلان کړې وه. د ترکمنستان په سلیم چشمه سیمه کې په جوړ شوي مراسمو کې د طالبانو حکومت رئیس الوزرا محمد حسن اخوند او د ترکمنستان ملي مشر قربان قلی بردی محمدوف برخه اخیستې وه. ملا محمد حسن اخوند په دې مراسمو کې وویل
دا نه ورځ ده چې د ډېرو خلکو راهیسې د دغې ورځې انتظار کوي. ډېر خبرونو مشکلات بشر
د طالبانو تر کنټرول لاندې ارګ نن په خپله اکسپانه په یوه اعلامیه کې ویلي چې د ترکمنستان ولسمشر سردار بردی محمدوف چې د ویډیو کانفرنس له لارې غونډې سره وصل شوی و وویل د دغو مهمو پروژو پلي کېدل نه یوازې د ترکمنستان او افغانستان په ګټه دي بلکې د سیمې په ګټه هم دي. د یادونې ده چې نن د ټاپي پروژې تر څنګ د نفت او ګاز، انرژي او ترانسپورت په برخه کې د یو شمېر نورو پراختیایي پروژو کار هم عملا پیل شو. د طالبانو حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په یوه خبري کانفرنس کې چې طالبانو تر واک لاندې ملي تلویزیون خپور کړی ویلي د ټاپي پروژې لومړی فاز هرات ولایت، دوهم فاز یې له هرات څخه هلمند ولایت ته، دریم فاز کندهار ولایت ته او څلورم فاز کې بیا ګاونډي هیواد پاکستان او بیا وروسته هندوستان ته رسیږي. مجاهد زیاته کړه چې په یادو ولایتونو کې د پروژو په بشپړېدو سره به د ګاز د کارونې مرکزونه هم جوړیږي چې د افغانانو د ګاز اړتیاوې به په ټیټه بیه پوره کوي. د اقتصادي چارو پوه بشیر دودیال وایي ټاپي پروژه د افغانستان د اقتصادي ودې، کارموندنې او اقلیم په برخه کې ډېرې ګټې لري. نوموړي زیاته کړه
د دې د اقتصادي عاید نه بر علاوه دې سره یوه ځمکنۍ لاره هم تیریږي او مالدار زموږ خلکو ته د استخدام فرصتونه برابریږي. ډیر کسان به په دې کې په کار کې وګمارل شي. زموږ په اقلیم باندې د سون موادو باندې دا مثبت تاثیر لري. د ترانزیت ګټه هم بله فایده ده. نو په دې ترتیب سره دا پروژه د افغانستان لپاره ډېره ګټوره ده.
یو شمیر افغانان هم د ټاپي پروژې د رسمي کار پیل ته خوشبینه دي او د افغانستان پرمختګ لپاره یې اړینه بولي. د کابل اوسیدونکي اجمل ازادي راډیو ته وویل
ټاپي پروژې په اخله زما نظر مثبت دی. د افغانستان ډیر خلک همدغسي خوشبینه دي همدغسي پروژې ته چې د لوی لوی پروژې کولای شي چې د افغانستان د اقتصادي ناورین یو څه د منځ ویسي.
ټاپي د ګازو د نلیکې سیمه ایزه پروژه ده چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته لیږدوي. د ګازو د دغې څه باندې 1300 کیلومتره اوږدې نلیکې او 1401 کیلومتره د افغانستان په خاوره کې غځول کیږي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ارکوي د دې پروژې د ترانزیت له درکه به د افغانستان کلنی عواید شاوخوا 400 میلیون ډالرو ته ورسیږي. د دې پروژې د کار د پیل تړون په 2018 زیږدیز کال کې د ترکمنستان د افغانستان د تېر جمهوري نظام پاکستان افغانستان او هند هیوادونو ترمنځ د ترکمنستان په اشقابات کې لاسلیک شو. د یادونې ده چې تر دې وړاندې د ترکمنستان چارواکو په خپله خاوره کې د دغې پروژې د نلیکې د غځولو د کار د بشپړېدو اعلان کړی و، خو په افغانستان کې د رغونې چارې د 2013 په فبروري کې درېدلې وې چې ناامني یې یو عمده خنډ بلل شوی و.
د طالبان حکومت د پونې وزارت وایي په تېرو کال کې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې نږدې 20,000 ډېرې دیني مدرسې جوړ کړې دي. د وزارت د اسلامي زده کړو مرسل مولوي کرامت الله خوند د تېر کال له سره وړنو د تشریح په نوم خبري غونډې ته وویل چې په راتلونکي کال کې به 14,000 نورې دیني مدرسې هم جوړې کړي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د څه باندې 6 میلیون نجونو په وړاندې له 6مو ټولګیو پورته تر پوهنتون د هر ډول زده کړو دروازې تړل شوي، د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت وایي چې په تیر کال کې یې د دې هیواد په بېلابېلو سیمو کې د اسلامي زده کړو 22,250 مرکزونه جوړ کړي چې نږدې 20,000 یې پکې مدرسې دي. د دې وزارت د اسلامي زده کړو مرستیال مولوي کرامت الله اخوند د تیر یو کال لسته راوړنو د تشریح په نوم خبري غونډې ته وویل چې په دې دینی مدرسو کې 3,018,200 تنه په زده کړو بوخت دي.
په ټول هیواد کې 22,250 د اسلامي زده کړو مرکزونه شتون لري. شل دې جملې څخه 9,609 باب مدرسې او 22,000 باب دارالحفاظونه، 115 باب دارالعلومونه او 19 باب دارالایتامونه دي چې 15 بابا یې له پولې بهر د میشت افغان مهاجرون لپاره جوړ شوي دي. د یادونې وړ ده چې له دې جملې څخه 150 بابا خصوصي مدرسې دي.
خو نوموړي ونه ویل چې په دې مدرسو کې څومره نجونې او څومره نارینه زده کوونکي په دیني زده کړو بوخت دي. طالبانو پر افغانستان له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د نجونو په وړاندې له 6مو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د هر ډول زده کړو دروازې تړلې دي. د طالبانو د پوهنې وزارت د اسلامي تعلیماتو د معینیت د معلوماتو پر بنسټ ټاکل شوی چې په راتلونکي 1404 لمریز کال کې 14,000 نورې دینی مدرسې هم جوړ شي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ښوونځیو زده کوونکي او هغه نجونې چې د طالبانو له راتګ وروسته په کور ناستې دي وایي چې دوی عصري علومو او زده کړو ته ډېره اړتیا لري. د اولسم ټولګي زده کوونکي نیلاب چې اوس په کور ناسته ده ازادي راډیو ته وویل:
زه یو زده کوونکو په حیث چې دومره مدرسې جوړ شوی او زه په کور ناسته یم، ډېر خفه یم. زموږ باید عصري علومو ته لاسرسی ولرو، نری سره سیالي ولرو، او بل دا چې ټول ښوونځي په مدرسو تبدیل شوي. موږ کولی شو قرآن شریف په کور کې ووایو، نه دا چې ښوونځي په مدرسو تبدیل شي.
د پوهنتون یو محصل میرویس وایي د مدرسو د جوړېدو پر ځای باید عصري زده کړو ته هم پام وشي او خلکو ته د ګټې وټې چارې وښودل شي تر څو خلک له غربته راووزي.
فکر کوي چې دین به د مکتبونو له لارې ونرسیږي، د دین لپاره مدرسو ته ضرورت دی. دوی د خپل همدا د مکتب نصاب وګوري. مکتب نصاب کې مثلا دینی ښوونه شته چې تر ټولو بهترین مسایل پکې راغلي دي. دینی قرآن شته، دغه تجوید مکمل په د وروستیو سیمفونو کې، تفسیر شته، د عقایدو ځانګړی بحث شته. نو ټول هغه څه عربي درې کاله پکې تدریسیږي. دا شیان ټول ډېر پکې مهم دي او داس نه ده چې مثلا ښوونځی نه لري، یعنې دا شیان ټول لري او ښوونځی کافي دی. نو یو به هنر زده کړي، د پیسو ګټلو یو لاره به ورسره وي. نو زه فکر کوم دغه ډول د مدرسو شتون او په دومره افراطي شکل یې ډیرښت نه یوازې دا چې ټولنه بېسي واده کوي، ټولنه بې هنره کوي، بلکې د ټولنې لپاره لا نور ډېرې ستونزې زیږوي.
د زده کړو یو فعال چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي وایي: افغانستان په اوس وخت کې تر هر څه د مخه عصري علومو ته اړتیا لري.
کومه وده چې د طالبانو دینی او اسلامي مدرسو په دې کلونه کې د افغانستان کې دلودلې، دومره وده موږ په وروستي شل کلنه دورې کې په ټولو رسمي زده کړو کې نه دي دلودلې. موږ یو پوه نسل ته اړتیا لرو. داسې اقدامات چې جهادي مدرسې پکې جوړېږي، موږ بیرته د جهالت په ژوا ته بیایي. زموږ هیواد یو پوه نسل او عصري علومو ته سخت اړتیا لري، د داسې یو هیواد په توګه چې د توسعه په حال کې دی.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش د 1402 کال د کب په میاشت کې د دغه سازمان امنیت شورا ته په خپل وړاندې کړي راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې د مدرسو شمیر د پام وړ ډېر شوی او اوس مهال په افغانستان کې څه باندې 1000 ثبت شوي مدرسې فعالیت کوي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې دا هم ویل شوی و چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزیر د نصاب بدلون هم جبري کړای دی.
د امریکا د ولسمشری د انتخاباتو دیموکراتیک او جمهوری پال کاندیدانو د ولسمشری مراسل کمرا هریس او پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ بیګا په لمړنۍ مناظره کې ګډون وکړ. په دغه تلویزیونی مناظره کې د دوړو کاندیدانو څرګندونې خایل دي سره مناسب وګړي چې کومې وي په نظر شمیرونه کې مخکخ دریز خپلوي. نور جزات راپور کړي.
د کاملا هریس او ډونالد ټرمپ له لومړنۍ تلویزیونی مناظرې وروسته په نظر شمیرونو کې دواړه کاندیدان ډیر سره نږدې دي. دغه تلویزیونی مناظره چې د آی بی سی شبکې لخوا تنظیم او په مستقیم ډول خپره شوه، ښایي د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو اړوند چې یوازې 55 ورځې ورته پاتې دي، هریس او ټرمپ ته د دې ښه فرصت برابر کړی و چې کوم یو ترې ګټونکی راوځي. که په هغې کې یو لوری ډیر بریالی وو، نو په یقین ویل کېدای شي چې هغه به هریس وه. پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د هریس پر ادارې د اقتصادي او د کډوالۍ پر پالیسیو چې دواړه د رای ورکوونکو لپاره ډیر مهم موضوعات ګڼل کیږي، په انتقادونو سره مناظره خپل کړه. د ولسمشر جو بایدن او د هغه د مرستیال کاملا هریس تر مشرۍ لاندې اداره کې په متحدو ایالاتونو کې انفلاسیون لوړ شوی چې د منځنۍ او ټیټې طبقې امریکایان یې زیانمن کړي دي. د غیر قانوني کډوالۍ ستونزه پراخه شوې چې د ښارونو پر بودیجې فشار زیات کړی دی. هریس چې په پیل کې قهر جن برېښېده، ډېر ژر هغه مهال ځان راټول کړ چې د بحث موضوع سخت جنین ته چې د هغې د قوت ټکی بلل کېږي بدله شوه. نوموړی ترامپ تورن کړ چې په دې برخه کې له ښځو آزادي اخلي. ترامپ د سترې محکمې د 2022 کال د هغې پرېکړې ملاتړ کړی چې سخت جنین ته د اجازې ورکولو نږدې 50 فدرالي قانون یې لغوه کړ او ایالتونو ته اجازه ورکړه چې په خپله پرېکړه وکړي چې دې کار ته اجازه ورکوي او هغه هم په څه ډول شرایطو کې. هریس په دې موضوع کې چې د هغې ول اصلي دندو ښکاري بریالۍ وه او په استفادې خپل سیال ولمساو چې له متن پرته د خپل ځان او سابقې په اړه وغږېږي. نوموړی ترامپ تورن کړ چې د امریکایي رای ورکوونکو په فکر کې نه دی.
هاریس همدارنګه په نورو مهمو برخو کې هم د ټرمپ څرګندونه چې ویلې دی به پکې بریالی وي کمزوري وبللې. هغې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو مخکې له طالبانو سره د ټرمپ د ادارې موافقه یوه وحشتناکه موافقه یاده کړه. ټرمپ هاریس یوه مارکسیسته وبلله او هغه تورن کړه چې په واک کې درې کاله له پاتې کېدو وروسته تر اوسه خپل پلانونه نه دي په ډاګه کړي. کامیلا هاریس په دې مناظره کې یو بل هدف هم تعقیبوه او هغه دا چې رایه ورکوونکو ته ځان ورپیژني او هغو ته وښيي چې پر مهمو موضوعاتو کې د دې دریځ څه ډول دی. د یوې وروستۍ نظر شمیرنې موندنې ښیي چې د رایه ورکوونکو له څه باندې یو پر څلورمه برخه 59 کلنه مرستیال ولسمشره درسته نه پیژني. هاریس چې یوازې وونه د مخه د ډیموکراټانو لخوا د ولسمشرۍ د کاندید په توګه راڅرګنده شوه تر ډیره له رسنیو ځان لرې ساتلی او یوازې یوه مرکه یې کړې ده. دې ته په پام په دغه تلویزیوني مناظره کې د هاریس راڅرګندېدل د هغې د کمپاین لپاره ډیر مهم بلل کېږي. هاریس د خپلې پالیسۍ د ځینو ټکو یادونه وکړه خو په دې اړه یې ډیر جزئیات ورنه کړل. اتاویا کلن ټرمپ بیا تر ډیره له زغمه کار واخیست او د هاریس پر زیانګالو ټکو لکه د کډوالۍ او اقتصاد په مسایلو کې پر هغې پر لفظي برید تمرکز کړی و. خای نو موري د اقتصاد په برخه کې یو څه بریالي شوی خو ډیر تمرکز نه درلود. د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات چې ټاکل شوی د روان میلادي کال د نومبر په 15 نیټه تر سره شي خای نتیجه په وو ولایتونو کې یو لک شمیر رای ورکوونکو چې نه پوهیږي چاته رای ورکړي وټاکل شي. هاریس او ټرمپ التیا لري چې د رای ورکوونکو ته قناعت ورکړي چې د خپل سیال پرتلخ کاندید یا کاندیده ده. د هاریس کمپاین ویلی چې کاندید په دې مناظره کې بریالی و او له هغې وروسته یې له ټرمپ سره د بلې تلویزیوني مناظرې وړاندیز وکړ خو ټرمپ وویل دغه وړاندیز ځکه شوی چې هاریس د تېرې شپې مناظره ډېره سخته بایللې. اوس پوښتنه دا ده چې آیا د کاندیدانو ترمنځ تلویزیوني مناظره به په هغې یوازیني ځای کې د رایو پر بهیر اغیز وکړي چې د انتخاباتو برخلیک ټاکي.
راپورونه مرکی او اوریدونکی
کندهار کې شریخ چې د دوبی په موسم کې پلور خورا زیات دی. د کندهار ترڅنګ د نورو ولایتونو سیدونکو هم ځانګړي مینوال دي. که څه هم د عصري ماشینونو پرته اکثره په زیاتو برخو کې بدلون راغلی خو کندهاري شریخ لا هم په پخوانی دودیزه بڼه جوړیږي. نور تفصیل پر راپور کې.
د کندهار د شکاپور بازار په دې شریخ پلورنځي کې خلک او ماشومان د شریخ خوړلو لپاره راټول شوي دي. د ګرمۍ په دې موسم کې د کندهار ښار په بیلابیلو بازارونو کې د کنداري شریخ پلورنځي کار شاو پیرودونکي ډیر دي. د کندهار هرات بازار، شکاپور بازار او د خات کوڅې شریخ په دې ولایت کې ځانګړی شهرت لري. عبدالله جان چې د کندهار د میرویس منی اوسیدونکی دی او هر ورځ له خپل ملګري سره شکاپور دروازې ته د شریخ خوړلو لپاره راځي وایي دا د ملګرو سره د وخت تیرولو یو ښه بهانه ده.
دا شریخ ته زرات اته کال کې راځم در مخم د تخور اوس بارسي وی عادت چې شسته شریخ دی معنا راځو د دې دغه شریخ ته راځو اوس موږ ما جانیا نه راځته دي چې د شریخ ته نو په دراغه دې دغه شریخ
کنداري شریخو د نور ولایتونو د خلکو پاملرنه هم ځان ته اړولې ده. د هلمند وسیدونکو خان محمد چې د کنداري شریخو ځانګړي مینوال دی وایي
بل څه راسو ترازو خو ما خزم ترازو شکوات کې اوس د ګرمۍ په موسم
کې
شریخ چې یو ډول دودیز خواړه دی له شیدو بوري یخ او ځنو نورو طبي مواد جوړیږي. عبدالکریم چې د کندهار په شکاپور بازار کې د شریخ پلورنځي لري وای شریخ موسمي خواړه دی. کله چې هوا ډیره ګرمه سي نو خلک دلته راځي او د شریخ په خوړلو خپل تند ماتوي.
ډیر مینهواله لري د ازمر شریخ دکانونه په تیر بیا خلکو ته معلومی شي د ازمر دکانونه بیا بیخه مینهواله لري. دا د اختر شپې ورځې چې راسي لار نه یو د جمعې ورځ چې راسي لار نه یو پکښې کې بل د ښه سرم کوشش کوو چې ښه شی جوړ کړو. کاول پسرلی کې بس د شریخو سیزن دی. بیا نو زه تر ډېره وخته پر شریخ جوړوو بیا فالده ورسره شروع کړو بیا فالده او شریخ دواړه یې
سره لدی چې په عصري ماشینونو سره د شریخ جوړول ډیر اسانه سی. خو د کندهار په زیاترو بازارونو کې لا هم شریخ په پخوانی دودی زبانه جوړیږي. شریخ پلورونکي شیدیا او خواجه په یو ځانګړي اله کې اچوي او د غلیس کولو او یخ کولو لپاره په ساتونو ساتونو په مالګه او یخ کې وهي ترڅو چې شریخ جوړ شي. خو د کندهار د هرات بازار یو شریخ پلورونکی احمد الله په لومړي ځل د شریخ جوړولو لپاره له عصري ماشینونو څخه استفاده کوي. هغه وایي د عصري ماشینري په مرسته یې کار اسانه سوی او د څو ساعتونو پر ځای په څو دقیقو کې شریخ جوړوي.
دستي اوس برقي ماشینان وسایل وتلې دي، هغه کې ډېر وسا جوړیږي. وختي موږ په دا لاسي جوړوي هغه نو یخې مالګو بلا یو انسان به ګرد ورځ سره مصر. اوس برقي ماشینان وتلې دي چې دی ورواچو بنزین کې باید په خپل یو ماشین.
په کندهار کې خلک د کلتوري دودونو لمخې په